אמריקה רג רדיו אשנו
ואשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדוי
امریکا را غشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه نن دوشنبه ده د اگست میاشتې ولسمه نیټه ده زه سیپل گوزی تاسو ته د دې ساعت لومړی سارنۍ پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم په پیل کې تاسو پام د مهمو خبرونو سره ټکو ته راړم
د پاکستان د پنجاب په صوبه کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسان شمیر 15 رسیدلی دی د مشته نږدې په یو مارکیټ باندې د سوری د رژیم د هوایي قواو په بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي دي او د عراق صدر اعظم په نظامی محاکمه کې د هغو سایمنصبانو د محاکمې منظوري ورکړې چې په رمادي کې د جنگ له میدان نه تښتېدلي وو
سمور په دې خبرونه کې په یوګانډا کې د اداري فساد په اړه ریپورت لرو د پاکستان څخه د طبي دارو درملو پر وارداتو باندې د افغان سوداګرو لخوا د بندیز په اړه ریپورت لرو د کرکټ بورډ د نوې قرارداد په اړه د رئیس احمد جی سره مرکه لرو او د شفافیت او کاري ظرفیت په اړه د هلمند د نوې والی د دریز په اړه ریپورت لرو خو په مکړی د دې ساعت پر خبرونو ته چې سید سلیمان شاه سبې تاسو وړاندې کی
د پاکستان د پنجاب د صوبې د کورنۍ چارو د وزیر شجاع خانزاده او څور لسنور کسان سره یو ځای د اټک ضلع په شادي خان کلی کې په کور کې په وزانمر کې برید کې وژل شوی اټک له اسلام آباد نه 100 کیلومتره لرې شمالي لویدیځ پلوتا پروت دی عیني شهیدانو وویل چې 14 په وخت له خانزاده سره دیش کسان ناست وو امنیتي محافظونو ډېر کوښښ وکړ چې د ځانمرګي برید کوونکي لاره بنده کړي خو زور یې ونه رسېده پام وکړئ د امریکا د خبریال ایاز ګل رپورټ ته چې زموږ همکار روخان نورزیبې تاسو ته دروړي
ځانمرګ برید کوونکي په ځان پورې تړلې بمونه هغه وخت وچول چې شجاع خانزاده په خپل کور کې د کلیوالو شکایتونه اوریدل دغه کور د پنجاب د صوبې د اټک په سیمه کې موقعیت لري چاودنې دغه کور ونړوي او په لسګونو کسان د خاورو خځلو لاندې بند پاته سول د پنجاب د صوبې سلاکار سعید الهی وایي موږ پوهیږو چې دغه سیو مزدهم کوچنی چارګوټی چې تنګې کوڅې لري او سړکونه بندي مشکل دی چې هلته څوک دی ځان ورسوي د بشهناز د ژغورنې د ځایي څانګې ویانده ده هغه وایي د متقاعد ډګروال شجاع مړی پیدا سوی دی خانزاده د پاکستان په هغو چارواکو کې راځي چې د پنجاب په صوبې کې د هغو وسوالو خلاف چې د طالبانو او القاعدې سره یې اړیکې درلودې عملیات پیل کړي وو الهي وایي چې خانزاده ته ځینو وسلوالو ډلو د مرګ واش کړی وو حتی د هغو ډلو لخوا چې په پنجاب کې په خلاف عملیات سوي وو ګواښونه کېدل څو ساعته وروسته د پاکستان پوځ ویل چې په شمالي وزیرستان کې هوایي بریدونه کړي دي
په عین وخت کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي چې هندي او پاکستاني عسکرو د همالي په غرونو کې پروت د کشمیر د کنټرول په کرخه کې د شنبې او یکشنبې په ورځو په بل باندې د دندو وسلو ډزې کړې دي د هند د پوځ یو ان ویل چې د پاکستاني ځواکونو د پونچ او بالاکوټ په سکتورونو باندې په هندي عسکرو ډزې وکړې له 13 ورځو راهیسې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې شپږ ملکي کسان وژل شوي دي او 12 تن زخمیان دي او د پاکستان د پوځ په یو بیان کې ویل شوي چې د هندي عسکرو په ځکه دوه ملکی کسان مړه او دوه کسان زخمیان شوي دي هندي چارواکي وایي چې د اکشن به تر ماښام پورې ډزې روانې وي دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ د انډونیزیا د هوایي شرکت د هغې مسافرونکو الوتکې ټوټې او پارچې موندل شوي چې 450 کسان پکې سپاره وو او د یکشنبې په ورځ د خراب موسم په وجه د پاپوا ولایت په یوې غرنۍ سیمه کې راولوېده د انډونیزیا د ترانسپورټ وزارت وویل چې د ATR 200 لیخ 300 ډوله الوتکې په داخلي پرواز مصروف وه ټوټې محلي خلکو موندلې دي او د نجات او ژغورنې د عملي کارکوونکي د غلې پرتی سیمې ته رسېدلې دي چې نن د دوشنبې په سهار به د پلټنې عملیات شروع کړي د سوری د رژیم د هوایي قواو جټ الوتکو او هلیکوپترو د یکشنبې په ورځ د سوری د پایتخت دمشق ته نږدې د حکومت د مخالفانو تر ولقې لاندې د دوما په ناحیه کې په یو مارکیټ باندې بمباری کړې ده. خبری رپورټونه وایي چې کم تر کمه 15 کسان په پرونی هوایي بمباریو کې وژل شوي او د 200 نه زیات ټپیان دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې د زخمیانو او وژل شوو کسانو قاطی اکثریت ملکیانو. هوایي په مارکیټ کې سودا اخیسته چې بمباری پرې وشوه. د سوریې د رژیم په هوایي بمباریو کې چې د دمشق په شاوخوا کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کړې دي، د 13-15 کلونو په موده کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي، خو په یوه ورځ دومره زیات کسان مخکې نه وو وژل شوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د شنبې په ورځ د یو تحقیقاتي کمیسیون دا وړاندیز ومانه چې د عراق د پوځ کوم نظامي قمندانان چې د رمادي ښار نه وتلي وو په یوې نظامي محکمه کې باید محاکمه شي. د اسلامي دولت وسلوالو د کال په پیل کې د رمادي ښار بیل جنګ ونیو او عراقي عسکر وتښتېدل. د عراق په لویدیځ کې د الانبار ولایت مرکز الانبار نیول د اسلامي دولت لپاره یوه غټه کامیابي وه. دغه ښار له بغداد نه 125 کیلومتره لرې پروت دی. کله چې رمادي سقوط وکړل، د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر دا پوښتنه وکړه چې آیا د عراق پوځ له اسلامي دولت سره جنګ کولو لیوالتیا لري او که نه. له بلې خوا د عراق د پارلمان د تحقیقاتو کمیسیون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پخوانی صدراعظم نوري المالکي او 15 نور پخواني ملکي او پوځي چارواکي د اسلامي دولت په لاس کې د عراق د دوهم غټ ښار موصل د سقوط ذمواري په غاړه لري او باید چې محاکمه شي. په عین وخت کې صدراعظم حیدر العبادی د یکشنبې په ورځ د حکومت د کابینې درېمه برخه چوکۍ پوستونه لغوه کړل چې د صدراعظم درې مرستیالان او 4 وزارتونه پکې شامل دي. ایټالوي چارواکي وایي چې 44 تنه غیر قانوني مهاجرین چې غوښتل د لیبیا نه د مدیترانې د سمندرګي په لاره ځانونه اروپا ته ورسئ د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د یمن د جلاوطن حکومت د طرفدارو ملیشو او د حوثیانو ترمنځ د یکشنبې پورې سختې جګړې شوي دي. خبري رپورټونه وایي چې دغه هیواد د جلاوطن حکومت طرفدارو د شیبو مرکز عتق ونیو. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي او سعودي عربستان د عبدالربو منصور حدیث سره ولاړ دی. د ځاني تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. حوثیان تاز ته پشا شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمینوري پاک له تازه خبرونه اوریدلو سم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د بشر د حقوقو د څارنې یوه ډله وایي چې په یوګاندا کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په وخت کې لا تر اوسه پورې هیڅ کوم لوړ رتبه مامور په دې خاطر زندان ته نه دی تللی. په دې اکله په مکړی دغه رپورت ته.
د بشر د حقوقو د غړډلې په یوګندا کې د اداري فساد په باب په خپل رپورت کې ویلي چې په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په دومره وخت کې تر اوسه پورې نه خو هلته په دغه جرم د حکومت کم رتبه مامور او یا هم کم سیاسي مشر په زندان کې اچول شوی او نه هم د حکومت کم رتبه مامور د عدلي تعقیب لاندې راغلی دی. د بشر د حقوقو د غړډلې په خپل دغه رپورت کې ویلي دي چې په یوګندا کې چې کم کسان د رشوت او اداري فساد په جرم محاکمه شوي هغه ټول ټیټ رتبه مامورین دي چې د کار هلته په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په مؤثریت ډیر بد اثر کړی دی، ځکه چې لا تر اوسه پورې د حکومت کم لوړ رتبه مامور او یا هم سیاسي مشر په دغه جرم محاکمه شوی نه دی. د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې یو غړی ماریا برنټ وایي چې د دې علت چې تر اوسه پورې کم لوړ رتبه مقام د رشوت په جرم نه دی محاکمه شوی دا دی چې هلته سیاسي نفوذ او د زورورو خلکو منځګړتوب هغوی د محاکمه کېدلو نه خلاصوي. د یوګندا جمهور رئیس یوروی موسوویني د 20 کاله کېږي چې په قدرت کې دی. هغه د خپل قدرت د اول ورځې نه د دې لوړه کړې چې د اداري فساد په ضد به سخته مبارزه کوي. هغه په خپل ملک کې د اداري فساد ضد ډېرې ادارې او کمیسیونونه هم جوړ کړل او د هغه حکومت د دې دا هم کوي چې په دې لار کې ښه پرمختګ کړی دی. مګر د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې دغه غړی برنټ وایي چې په خپله د یوګندا جمهور رئیس د لوړ رتبه مامورینو د رشوت په قضیو کې مداخله کوي. هغه وایي
He's made public statements about quality of evidence, whether they're innocent or guilty.
هغه په عام محضر کې د شواهدو د ماهیت په باب خبرې وکړې چې آیا هغوی بی ګناه دي او که ګناهکاران. په یوې قضیې کې خو حتی هغه د قضیې د حقوقي مسارفو د تادیه کولو وعده هم وکړه. هغه په تحقیقاتو کې هم د خپل نفوذ نه کار اخلي. زه فکر کوم چې دا ډیره دردونکې او د نگرانۍ خبره ده. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې دغه غړې میرمن برنټ وایي چې د یوګندا سره خارجي بسپنه ورکوونکي باید د هغه ملک د مامورینو په تشو خبرو تیر نه وځي او باید چې په یوګندا کې د اداري فساد د اصلي ستونزو نه ځان په کامل ډول خبر کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پیغام د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدی. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د تی بي دارو درملو د تجارانو اتحادیې په کابل کې په دې تازه ځانمرګي چاودنو او عملو باندې د احتجاج لپاره د پاکستان څخه د دارو درملو واردول بند کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې رئیس ازرق شفیزی وایي چې دغه اعلان د افغانانو سیاسي بلوغ شي خو باید دغه بندیز بدیل موجود وي. ښاغلی افزی دا خبرې د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وکړي.
محترم حافظی صاحب، موږ ته د سیرپورټ رسیدلی دی چې د تجارت مونې د پاکستان نه د طبي دواګانو واردول بند کړل. دغه فیصله څنګه عملي کیږي؟ د عملي کیدو امکانات څومره دي؟
اصلا خو دا د مدني ټولنې لخوا غوښتنه وه چې باید تحریم شي د پاکستان ټول توکي. بیا د اتاق په ارتباط دلته د دوایي خدماتو اتحادیه ده، هغه اتحادیه هم نن دا کار کړی وو او رسمن دا پریس کانفرنس ورک چې موږ پاسله دی پاکستانی درمل نه واردو. زمونږ د اتاق دریز دغه دی چې دا یو عاطفي خبره ده، ډیر ښه خبره ده چې د خلکو د شعور ښکارندوی چې سیاسي لحاظ دی کوشش دی چې د ناتار په مقابل کې خپل غبرګون وښيي. دا صحیح کار ده. په اقتصادي لحاظ زمونږ غوښتنه دغه دی چې د احساساتي خبرو تر څنګ کچیرې عملي شي. مثال په توګه کچیرې موږ دوایي خدمات تر سره کول لپاره دلته په افغانستان کې کارخانه ولرو او دغه سکتور څخه د دولت په سات کې مایه وشي، دا امکان شته چې افغانستان به ستو تور سي. ځکه چې افغانستان شته ته کاله د مخه ډیر ښه درمل تولیدول، خو خص په نوم جرمني کمپنۍ ودلته چې موږ سره جن وینچر وو او په ګډه سره هم دا کار کول. هتا په منطقه کې میدن افغانستان خو خص دوايي پاکستان ته، ایران ته او ډیر هیوادونو ته ډیر ښه درمل وو. اوس مهال ولې متاسفانه خپل ځان باندې متکی شو، ځکه چې اوس هغه دونه بې پروايي ده د دولت په کچه، مخصوصا ډیر مظلوم واقع شوي دي. دا د درملو سکتور کارخانې او صنایع دي، په پارک صنعتي کې خلک هسي په زور ځکه غسکړي دي، فابریکې نه لري. همدي چې فابریکې لري د دې فابریکې په کورونو کې دي. که دولت غواړي چې افغانستان په خپل بسیاتو ته ورسیږي او دوایي سکتور په افغانستان کې خپل تولید په بشپړ ډول ترسره کړي، باید یو معین پالیسی ورته غوره کړي چې په هغه کې حمایوي پالیسی هم شتون ولري، تر څو موږ وکولای شو چې درمل په هکله او په د طبي تجهیزاتو کې لکه سیرم، لکه د سرنج او دا شیانو کې بسیاتو ته ورسیږي. څه په خبرو خو نه کیږي چې مثلا موږ وایو چې دا تحریمو چې تحریمو څه شی بیا مصرفو.
او بل دا چې د واګانې چې مثلا دوه وخته فرمایش ورکړي د تجارانو چې دا واګانې به واردې، دا به څنګه کیږي؟ یعنی اجازه شته چې د رشي نور باقی د دوی لخوانه فرمایش نه ورکول کیږي؟ که څنګه
موږ په دریس کې باید هر اړخو سنجول شي او د معقول اقتصادي بنه باید ولري د سیاسي او د عاطفي احساسات پر څنګ. کچیری په لن محل کې حکومت د افغانستان مزکی ورکی د دې درملو فابریکو ولاته، نه یوازې درمل پاکت په نور مسایلو کې هم موږ د دوکانونو زمون ټول د پاکستاني او ایراني توکو څخه دکې دي. که غواړي چې بشاتو ته ورسیږي خو باید یو منظم اقتصادي وده پروګرام ولرو چې ما هر وخت په دغه باندې ټینګار کړی چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت شتون نه لري. په دې تیر سوال کار کې دا نو وار وار موږ ویلي دي چې دا بدیل واردات باید جوړ شي، ځکه چې کسي بلانس تجارت یو اساس شپږ نه وي فیصده دي، دا یو ناورین ده. نو په دې خاطر باندې څه شو چې دا یو انګیزه شو او یو دراماتیک په دراماتیک توګه دغه یو خبره وشوله چې دا مشان د افغانستان پوشي چې افغانستان څونه اړ دي، څونه کمزور دي او څونه وابسته دي.
مننه ازرخ حافظ صاحب.
د افغانستان کرکټ بورډ د یونسف لاري د ادارې سره نشته درې نیم لک ډالر تړون لاسلیک کړی دی. د تړون لمخې به د کرکټ بورډ لوبغاړي په یواد کې د پولیو یا فلج پر ضد کمپاین کې برخه اخلي. زموږ همکاري نوشابه آشنا د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان رئیس احمدزی سره د پولیو په محو کولو کې د کرکټ د ملي لوبډلې په معاصریت مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو.
د کرکټ لوبغاړو برخه اخیستل به د پولیو په کمپاین کې په څه ډول وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې ډیر یو ښه خبر ده، ځکه چې د افغانستان د کرکټ د لوبډلې چې څومره مینوال دي او شخصا بیا د مشهور لوبغاړو چې څومره مینوال دي، نو د دغې په استفادې سره به یونیسف به هم وکولی شي چې دغه دی پولیو میسج دوی په اسانۍ سره دغه لوبغاړو په ذریعہ باندې ورسی. یعنی دوی ورته ښه مثال جوړېدای شي، یعنی که تاسو په وخت سره دغه دی پولیو واکسین یا تاسو خپل ماشومان ته ورکړئ، نو د تاسو راتلونکي ماشومان به چې کومي هم دغه سي ملي ستوري به جوړیږي لکه دغه دی کرکټ لوبغاړي چې دي. یعنی یو ډېر ښه خبر ده هم د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره چې خپل هیواد لپاره به کار کوي، لوبغاړو څخه به کار اخلي، او بل د یونیسف لپاره هم یو ډېر ښه خبر ده چې دغه سي مشهور لوبغاړو څخه کار اخلي چې په اسانۍ سره وکولی شي چې دوی خپل غږ تر ټول ولسه پورې ورسوي.
بله احمد صاحب، کله چې د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په صفت تاسو دنده درلوده، په زمن کې د یونیسف د ښه نیت سفیر هم وایي د پولیو د محو په خاطر، هغه وخت کې تاسو خپل معاصریت څومره کته او اوس چې لوبغاړي هم د پولیو په کمپاین کې برخه اخلي، معاصریت څنګه ګوري؟ نظر د نورو ادارو ته چې تبلیغ کوي، د عامې روغتیا وزارت یا نورې مؤسسې چې کار کوي، دوی هم په افغانستان کې د پولیو د محو لپاره ډیر زیات تبلیغات کوي، د خلکو د پوهاوي لپاره دوی د مختلفو لارو نه کار اخلي. نو اوس تاسو د کرکټ د لوبډلې چې په دې کمپاین کې برخه اخلي، معاصریت څنګه ګوري؟
دې غټ وجه خو اوس د افغانستان د کرکټ مینوال چې څومره دي، یعنی که تاسو وګورئ چې چیرته د افغانستان کلم چیرته رسمي مسابقه وي او بیا په تلویزیون باندې وي، نو ډېر کم به داسې خلک وي چې هغوی به د دغه لوبو څخه نه خبرېږي، دغه د لوبغاړو څخه به نه خبرېږي. یعنی لوبغاړي اوس د په خاصه توګه مانا د کرکټ لوبغاړي په افغانستان کې ډېر غټ شهرت لري، او هغه وخت به چې موږ کار کوو، نو زه خپل شخصا چې یونیسف سره تقریبا درې کاله د ګوډویل امباسډر په صفت باندې چې ما ورسره کار کاوه، یعنی هغه وخت دومره کرکټ دومره په ژوندۍ بڼه په تلویزیون باندې هم نه راته، او نه دومره دغه سوشل میډیا فیسبوک کې د افغانستان خلک دومره نه بلد وو. اوس هر یو لوبغاړی خپل رسمي صفحې لري، د فیسبوک صفحې لري، نور سوشل میډیا کې دوی ډېر مشهور دي، په تلویزیونونو باندې راځي، او بل مینوال لري. دا یو ډېر ښه خبر ده، او خدای دې وکړي چې د منګ لوبغاړي په دې کې د زړه ته کار واخلي او پوره پوره چې کلم دې سره فرصتي وخت ورته ورکي، ترڅو هغه خلک چې اوس هم دغه صنعت بزل کې څه شک په نظر ورته ګوري یا څه مستونځ لري، هغه خلک پوهه په دې باندې کې چې دا دی یو ماشوم دی راتلونکي لپاره ډېر یو خو ثابت دل شي چې په وخت سره ورته واکسین ورکړي شي.
واله احمد صاحب ډیر مننه کوم. ودان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هلمند ولایتي مقاماتو په دې ولایت کې امنیتي مسؤلین ته خبرداری ورکړی دی چې که په خپلو دندو کې بیا هم پاتې راغلل نو په اړه به یې وروستۍ پریکړه وسي. د هلمند والی میرزا خان رحیمي په یو نظامي غونډه کې ویل چې په هلمند کې ځینې امنیتي مسؤلین د نشي توکو د کاروباریانو سره همکاري لري او دې کار پر امنیت ناوړه اغیزه کړې ده او جرایمو ته زمینه برابره کړې ده. په دې هکله د سیمینار زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لیږلی.
د هلمند والی په لومړي ځل په خپل ولایت کې د نامنیو او جنایي جرمونو د زیاتوالي لای و مهم راز څخه پرده پورته کړه. والی میرزا خان رحیمی په هلمند کې د نامنیو د زیاتېدو سره پر یوه وخت خبرداری ورکړ چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي د ولایتي مرکز په شمول د هلمند څو ولسوالیو ته سقوط ورکړي، خو د ده په وینا چې د هدف ته به هغوی ونه رسیږي. ښاغلی رحیمی لوی نیمګړتیا په خپلو امنیتي ادارو کې وبلل او زیاتوي چې د نامنیو د زیاتوالي یو سبب هم د نشي توکو په کاروبار کې د ځینو امنیتي کسانو لاستلودل دي. د زیاته کړې چې امنیتي ادارې د نظام د وسلوالو مخالفینو له پلانونو څخه دقیق معلومات نه لري او دې کار د امنیتي سرتیرو د تلفاتو کچه لوړه کړې ده.
کمو په دوه مسالو چې ډېر ونه ګرځو دا به ښایي ځکه مشکلات جوړوي. یعنې که موږ یو څوک سیرین خرڅوي، یو څوک سي الکولي مواد خرڅوي، د موږ ځوانان فساد اخته کوي، که موږ هغه ونیسو نو هغه په دوه معنا ده چې موږ ته به جنجال ایجاد شي. که سبا موږ ته څوک څه ووایي موږ باید عقب نشیني وکړو او لاس یو په له قاچاقبرو سره له فساد پیشه وو راسبینو سره.
د هلمند والی زیاتوی چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د نامنوی زیاتوالي او د ولایتي مرکز لشکرګاه په ګډون په ځینو برخو کې د جنایي پیښو زیاتوالي هم عام خلک پر دولت بې باوري کړي دي. نوموړي په ترخه ژبه د دې ولایت امنیتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې که په یوه میاشت کې دننه په یادو برخو کې تغیرات رامنځته نه کړي نو ممکن په اړه یې وروستۍ پریکړه وسي.
امیر دی امنیت او نور مسولین جو اپوی باید ووسی ما تا استخبارات ما تا امنیت ملی او شخصا سانوار سر باید جو اپوی امیرین دی او زود خاصی دی دلتا خپل مناطقه که تاسی امنیت را ولی لولگار خلق نجلیو گری بو کئی او که تاسی نکوی نکوی دامانا لری ستاسی ملاسور سر لری او بزیاد تصمیم نیسما.
په هلمند کې دوی اونۍ مخکې د نوزاد ولسوالۍ سقوط وکړ، خو د کندهار د امنیت قومندان او د جنوبي ولایتو د اپراتیپی رئیس جنرال عبدالرازق تر مشرۍ لاندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بیرته ونیول سوه. د جنرال رازق په مشرۍ نظامی عملیات لا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې دوام لري. دغه راز په تیره یوه اونۍ کې د هلمند په درو ولسوالیو سنگین، موساکله او ګریش کې 21 تنه پولیس له جګړې پرته یا په داخلي بریدونو کې وژل سوي او یا هم په نظامی یونیفورم کې ورباندې د هغوی په مرکزونو کې دننه حملې سوي. د هلمند پر نظامی مقاماتو به مخکې د ولسي استازو لخوا نیواکې کېدې، خو دا ځل د هلمند والی خپل نظامی مسؤلین په خپلو چارو کې په پاتې راتلو تورنوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
آیا نبود یا کمبود معلمین زن در اطراف مانع تعلیم دختران میگردد؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:55 د سات خبرونو ته ستاسو پام راړو. د پاکستان د پنجاب د صوبې د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده او 14 نور کسان د اټک د ضلع په شادی خان کلی کې په یو کور کې په ځانمرګ برید کې وژل شوي دي. امنیتي محافظونو کوښښ وکړ چې د ځانمرګ برید کوونکي لاره بنده کړي، خو زور یې ونه رسېده. په وژل شوو کسانو کې پولیس هم شامل دي. د اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی رپورت ورکړي چې هندي او پاکستانی عسکرو د همالی په غرونو کې پروت د کشمیر د کنټرول په کرخه کې د شنبې او یکشنبې په ورځ یو په بل باندې د درندو وسلو ډزې کړې دي. د هند پوځ وایي چې پرون د یکشنبې تر ماښامه پورې دواړو خواوو ترمنځ نښتې روانې وې. د سوریې د هوایي قواو جټ الوتکو او هلیکوپټرو د ایکشن به پرز د سوری د پایتخت د مصر نږدې د حکومت د مخالفانو تر ورقه لاندې د دومه په ناحیه کې په یو مارکیټ باندې بمباری کړی دا خبری رپورټونه وایي چې لکتر لگا 15 کسان په پرونی هوایي بمباریو کې وژل شوي او 200 زیات ټپیان دي. د عراق د پارلمان د تحقیقاتو کمیسیون د یو کمیسیون د ایکشن به پرز اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم نوری المالکی او 15 نور پخوانی پوځي او ملکی چارواکي د اسلامي دولت په لاس د عراق د دوهم غټکار موصل د سقوط ذمہواری په غاړه لري او باید چې محاکمه شي. په عین وخت کې صدر اعظم حیدر العبادی د یکشنبې به پرز د حکومتي کابینې دریمه برخه چوکۍ او پوستونه لغوه کړل چې د صدر اعظم درې مرستې اعلان او 4 وزارتونه هم پکې شامل دي او 4 نور وزارتونه یو بل سره مدغم کړل. د یمن د جلاوطن حکومت طرفدارو ملیشو د یکشنبې په ورځ له حوثیانو نه د هغه هیواد د جنوبي ولایت شبوه مرکز اتق ونیو. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي او سعودي عربستان د عبدالربو منظور هادي سره ولاړ دی. د ځاني تلفاتو په باب معلومات ندي ورکړل شوي. حوثیان تاس ته په شا تللي دي. ټاکل شوې ده چې عرب لیګ به د سه شنبې په ورځ د لیبیا د حکومت په غوښتنه عاجله غونډه وکړي او په هغه هیواد کې به د اسلامي دولت د حملو په باب غور وکړي. د لیبیا کوم حکومت چې له ختیځ ښارګوټي تبرک نه فعالیت کوي او ملګري ملتونه په رسمیت پیژني له عربي نړۍ نه د شنبې په ورځ د اسلامي دولت په مقابل کې د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا دغه شنه رادیو قدر منو معزز اوریدونکو موږ د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته راوړم. د افغانستان د جنوب مهم ولایتونو د حوالات په کابل کې به تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب څلور دي شوي کته به 30 اسمان به شین وي. په کندهار کې به لوړه درجه 30 شوي کته به 21 اسمان به شین وي. په هرات کې به تودوخه لوړه درجه نه دي کته به 30 اسمان به شین وي. په مزار شریف کې به تودوخه لوړه درجه و دي کته به 30 اسمان بر مروي. په کندوز کې به د غراز تودوخه لوړه درجه 30 کته به 21 اسمان به شین وي. په ننګرهار کې به تودوخه لوړه درجه 30 کته به 21 اسمان به شین وي. او په خوست کې به تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 22 کته به 21 اسمان به ځای ځای وریځ وي. قدر منوریدونکو زموږ پراتونکو خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د امریکا د جمهوری ریاست د کمپاین پاک لا یو مفصل رپورت لرو چې اوریدلې میروي. په ټولن شبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعت خبري خبرونه وړاندې سي. تر بیا په پاک لاس بارم ټول روغ جوړ او سرلوړي وسی د خدای په امان.
رادیو